404 620.
ل ظریف نظر څخه په مننه سر په افغانستان کې شپږ بجې سولې. تاسو له ازادي راډیو څخه د وروستۍ خبري مجلې اورېدونکي یاست چې زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبیدي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو د سر راپور په کابل کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط باندې دی. د غلس په ننګرهار کې د نننۍ انتحاري حملې حال هم درکوو. نور راپورونه هم لرو خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
افغان حکومت هیله مند دی په څلور اړخیز غونډه کې چې سبا په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري پر میلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. د اسلامي دولت سختریز ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 400 کسان نیولي. افغان حکومت لمندې په څلور اړخیزه غونډه کې چې سبا په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې باید د موضوع څرګند شي چې افغان حکومت له چا سره کله چیرې او څه وخت خبرې کوي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغه غونډه په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل شي.
په څلور اخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. دوی خپل لومړی غونډه تیر دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه او د افغانستان د سولې پر امکاناتو یې پکې خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري پر میلمستون نننۍ انتحاري حمله وغندله. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی ویلي هغه کسان چې د بیګناه خلکو وینه تویوي او جنگ ته ادامه ورکوي حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. نن په جلال آباد کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري پر میلمستون انتحاري حمله دیارلس تنه ووژل او څوارلس نور ټپیان کړل. چا د پېښې مسؤلیت نه دی منلی. اجرایه رئیس هم پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. په ننګرهار کې یو کس د اتو کسانو د قتل په جرم د اعدام په سزا محکوم شو. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوژنی ازادي راډیو ته ویل د بیسود ولسوالۍ لومړنۍ محکمې نن په علني محاکمه کې د عمر خان په نوم یو تورن کس چې په سیمه کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د وژلو په تور نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم کړ. په هغو اتو وژل شوو کې د یوسف په نوم کس، د هغه مور، میرمن او 15 اولادونه شامل وه. راپورونه وایي چې د لوی څارنوالۍ ورغلي هیات د دې محاکمې بهیر څاري. د لغمان ولی ډاټ سرګند کړ چې د لغمان او د هیواد وضعیت به د شکېدو خواته ځي. عبدالجبار نعیمی نن په دې ولایت کې د هغه دوه ورځنی ورکشاپ د پرانیستې په مراسمو کې دا څرګندونه وکړه چې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ځوانانو د ونډې په نوم دی. لغمان ولی د ټولنې له بېلابېلو قشرونو په دې برخه کې د رول لوبولو غوښتنه وکړه.
دا تاسو ته توقع لرئ چې په دې بهترین کې رول وکړئ. زما د خوند څخه توقع لرئ چې په دې کې رول وکړئ. زما د ځوان څخه توقع لرئ چې په دې کې رول وکړئ. دا حالت بهتر کېږي، حتماً بهتر کېږي.
دغه ورکشاپ د رضاکارانو ټولنیز بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل هواد د نړیوالو بندیزونو لري کېدل وستایل ویل چې د نړۍ لوی قدرتونو سره اټومي معاملې له نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوې با پرانیست. روحانی نن پارلمان ته ویل دا معاملې د ایران د اقتصاد لپاره یو پایل دی. حسن روحانی دغه پرمختګ د ایران او سیمې د ثبات په ګټه وباله.
ما از این فضا موږ باید لدی فضا او شرایط د خپل هواد د ودی او پراختیا، د خلکو د هوساینې، د هواد او سیمې د پرمختګ، ثبات او امن لپاره ګټه واخلو.
امریکا د ایران خلاف د بانکونو، پولادو، بیړۍ چلونې او په یو شمیر نورو برخو کې بندیزونه رسمن لري کړل. بلخوا ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریګا موګرینی د موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې وویل ایران پر خپلو تعهداتو وفا کړی ده.
تر څه باندې دوه نیم کلونو سختو څو اړخیزو مذاکرو وروسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تصدیق کړه چې ایران د بدلون لپاره پر خپلو تعهداتو وفا کړې او په حقیقت کې له هغې موافقې سره سم یې چې تیره جولای میاشت مو ورباندې سلا وکړه د خپل اټومي پروګرام زیاتې برخې بندې کړې.
د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه خپل شتمنۍ ترلاسه کولی سي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي وي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو ترنیول وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 400 کسان نیولې دي. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی کړې ده. دغه اداره وایي چې سخت دریځو وسلوالو د دیر الزور په شمالي برخو کې تر پرونی لوی حمله وروسته د دولت تر ولکې لاندې سیمو څخه کسان نیولې او له هغه ځایه بل ځای ته لېږدولې دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل په نیول سو کسانو کې د دولت پلوه جنګیالیو د کورنۍ غړي هم شامل دي. بل خو د سوریې دولتي اژان سنا مخکې راپور ورکړی و چې په دیر الزور کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو لخوا په حملو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 500 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. دغه راپور په دوبۍ کې نن د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې شو. د ملګرو ملتونو یو هیئت وایي چې نړۍ د مهال په کال کې 25 میلیارد ډالر مصرفوي چې د 500 کلونو مخکې په پرتله 12 برابر زیاتې پیسې دي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ نیمې دقیقې سوې. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په کابل کې راټولېږي څو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت له دغې غونډې څه تمه لري؟
د افغانستان حکومت توکل لري چې د دغه غونډو په پایله کې بل اخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل شي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د قومي مشر په کور کې ځان وژونکو 14 اوس په پاړې پر ونه خبرونه کې راپور لرو. د هموري چې د هلمند په نهر سره جلسوالي کې نن جګړه درې مورسته ورسېدله. دغه جګړه څه ډول روانه ده؟ پاره د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وای
دا اوسه دي تقریبا وروځي کیږي یا تر وځي کیږي چې د دادم خان په کېږي کې شدید جنگ روان دي. په دې جنگ کې اوس حکومت شاته راغلی دي.
د دفاع وزارت د خو اقداماتو په اړه هم تاسو ته راپور لرو چې وای تر اټلن کوشش مې شو پوري په هوایي برخه کې زیات وسایل او تجهیزات لسره ورغول سي. روانه پښتو خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسیس مشرق لازادی رادیو څخوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري او په سترو شهرونو کې د اف ام په 1015 څپه هم نیولې سي او په انټرنیټ کې بیا په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. افغان حکومت تمه لري چې د سولې په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه بشپړ وضاحت رامنځته سي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې د سبا ورځې په غونډه کې دا باید واضح سي چې حکومت له چا سره او څه وخت خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولې دی. رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
افغان حکومت وایي چې د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل په قربتوب تر سره کیږي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو پر څرنګوالي خبري کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې غونډه کې به مشخصه شي چې افغان حکومت له کوم وسلوالو ډلو سره څه وخت او په څه ډول سوله کوي. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دا هم واضح شي چې افغان حکومت له هغو مخالفینو سره څه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان حکومت توکل لري چې د دغه غونډو په پایله کې بل اخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل شي او له دې خبرو څخه لازم نتیجه چې سوله د هغه ترلاسه شي. همدارس د دغه ډول مجالس څخه موږ د سیمې د شریکانو سویژمنی په دې پروسه کې عملی سي، موږ دغه پروسه په همدغه ډول سره مخکې تعقیب کوو.
د هلی په داسې حال کې خودل کیږي چې ټاکل شوې سبا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي و چې د غونډې ګډونوال به د سولې د لارې په نقشې بحثونه وکړي. د افغانستان د سولې لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم د سولې په اړه په جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډه بحثونه وشول. سناتورانو ټینګار کاوه چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خاص پام وشي، د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي او هم د ښځو حقونو ته پکې ځانګړی پام وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په ګټه وي.
چار جانبه مجلس ته موږ ته خوشبین یو، خدای دې وکړي چې دا مجلس واقعا افغانستان ته سوله راوړي. دغسې بدبختۍ نه چې او د دې نه بعد راځي یا وروسته راځي یا مخکې تېر شي، د دغسې بدو خبرونو نور شاهد نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو افغان کارپوه داود مایار ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې له خبرو وړاندې لومړی باید د امریکا او پاکستان موافقه ترلاسه کړي. په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان سولې ته په داسې حال کې خوشبینۍ او هیلې زیاتېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې افغانستان به په راتلونکو دوو میاشتو کې د لوی بدلون شاهد واوسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې هڅې پیل کړې دي چې نن د ننګرهار ولایت د یوې خونړۍ پیښې شاهد وو. د دغه ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یو قومي مشر په دیره کې ځانوژونکي حمله وسوه چې دیارلس تنه پکښې وژل سول او څوارلس تنه نور ټپیان سول. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یوه ځانوژونکي برید له امله او ویشتنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ولایت وینا تاولا خوګیاڼی وایي دغه برید په هغو مراسمو کې شوی چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوال مخالفینو څخه د خپل زوی د رخلاصېدو په موخه جوړ کړی وو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار د درې مناهي اړوند سیمه کې د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و. دغه مراسم د هغه د زوی په اړه چې شاوخوا د وسلوالو مخالفینو په بند کې وو تازه په تازه راخوشه شوی وو. په همدې موخه د دوی کورنۍ او ځینې خپلوان او دوستان راټول شوي ول چې بدبختانه هلته یو ځانمرګی بریدګر ځان رسولی او ځان پورې تړلو چاودونکو توکو ته انفجار ورکړی چې په ترڅ کې دیارلس کسان شهیدان شوي دي او همداراز څوارلس نور ټپیان شوي دي.
ملک عثمان چې د ولایتي شورا وکیل عبیدالله شینواری پلار او د ولسي جرګې غړي عصمت الله شینواری تره دی له هم په زخمیانو کې شامل دی.
پټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري. ولایت مقام په ځانګړي ډول جناب والي صاحب په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني څرګنده کړې او همداراز لحظه په لحظه د امیر روغتیا له ډاکټر صاحبانو سره په اړیکه کې دی ترڅو د ټپیانو په درملنه کې له سرعت څخه کار واخلي او همداراز د ملي اردو چورلکي عبدالتر رغوختي دي اوس مهال ځای پر ځای دي ترڅو کټپیان اړتیاوي مرکز ته انتقال کړي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې د ملکی خلکو په منځ کې دغه تر سره شوی برید کې د دوی ملګری لاس نه لري. تر اوسه هیڅ یو وسلوالي ډلې د دې پیخي مسولیت نه دی منلې. خو د قربانیانو د کورنۍ غړي ویلي د دې پیخي مخکې د ملک عثمان زوی د تحریک طالبانو سره اته میاشتې بندي وو چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې راخلاص شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ننګرهار څخه هلمند ته ځو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې جګړه درې ورځې ته اوږده سوې ده. د دې جګړې پر مهال د رامنځته سوي مرګ ژوبلې یا تلفاتو شمېره دقیقه نه ده معلومه، خو ویل کېږي دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي دي. الیاس دایی له هلمند څخه په دې اړه راپور لري.
په نهر سراج ولسوالۍ کې دا د ادم خان کلی دی چې د څه باندې یوې اونۍ راهیسې د جنګ لومړۍ کرښه ده. خودل ته درې ورځې کې جنگ زور خستې دا دوړ غړته درنه تلفات مو وشتې د ګریش کول سوال محمد شریف وای کچېر جر تر جر کمربند ته چې اوس د وسلوالو د ډلیز بریدون شاهد دی کومکی او تازه د مسرتیر ونرځي ګریش سکوت کوي او جنگ د لشکرګه تر شمالي پلو ورسیږي د ګریش د بازار په منځ کې د ایمرجنسی روغتون ټونس ډول امبولانس درې ټپیان راولل چې دوه ملکی کسان او یو پولیس دی د دوی د کورنۍ غړي خبرې نه کوي خو دلته یو نرس وایي په دې ادم خان کې د روان جنگ یو مرمۍ پر یوه کور لګېدلې ده او یاد ملکي کسان یې ټپیان کړي دي د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي په نارسراج کې د روان جنگ دپاره تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او په هیڅ صورت وسلوال نه پرېږدي چې په دې ولسوالۍ کې نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي کومندان چې د ګریش د ادم خان سیمې ته روان و وویل وسلوال ته د تیرو څو ورځو جنګونو له امله درنه مرګ جوړ لهم او شته
پنځه ورځې جګړه موږ وکړه بعد له هغه نه د موږ پولیسو تقریبا یو څه تاکتیکي عقب نشینی وکړه هغه تپوت کې خط واچو او ان شاء الله تعالی هلته به درسته مدافعه وکړي او اوس هلته وضعیت هم کنټرول ده پیدا موږ هم دا اوس روانې تاسې ګورې میدان یوایي کې په هغه اوله ورځ باندې څه تلفات موږ درلودل چې دوه نفره شهیدان او درې نفره زخمیان وروسته هغه نه په دې درې ورځو کې موږ تلفات نه درلودل او دوی ته ډېر درانده تلفات اوښتي دي چې تقریبا تر شلو زیات کسان یې مړه دي
ویل کېږي په تېرو درې ورځو کې شاوخوا پنځه دېرش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 میوان کول اردو څخه په رالېږل شوی خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې عملیاتو کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونو هم مرسته کړې ده او د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته کوي د ګریش د ټولنیز شورا وکیلان هم د طالبانو په وړاندې د حکومت له دریسه ناخوښ دي دوی د مرکزیه ولایتي ادارې څخه د مرسته غوښتنه کوي وایي دلته جنگي دون کې سرتیر ستړي شوی دي باید نور سرتیر راسي او جنگ پر مخ یوسي
دا اوس چې دی تقریبا ور وځي کیږي یا تر وځي کیږي چې د ادم خان په کې کې شدید جنگ روان دی په دې جنگ کې اوس حکومت شاته راغلی
په نارسراج ولسوالۍ کې امنیتي حالت په داسې حال کې تر بل هر وخت ډیر خرابیږي او عملا جګړه روانه ده چې ویل کیږي مرجی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول سوي سیمې هم د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوالو ته پته سوي دي او هلته حکومتي سرتیر یوازې 2 کیلومتر مربع مځکه په واک کې لري چې هغو ته اکمالات او خوراکي توکي رسول هم ګران سوي دي
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
مخکې مو د هلمند پر راپور کې واوریدل چې د نهر سراج په جګړې کې بهرنۍ ځواکونو هم هوایي په هوایي برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده د هوایي ځواک پیاوړتیا غو مسله ده چې افغان حکومت تل ورباندې ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د برخې ته جدي پام وکړي اوس د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په هوایي برخه کې زیات وسایل او تجهیزات له سره ورغوي د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن د کابل د ملي اردو د تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 400 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ویل چې دغه پروګرام د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ګټور دی زموږ همکار ابراهیم صافی په دیړه له کابل راپور لري
د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د ښه تجهیز د هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په هوایي برخه کې وسایل او تجهیزات تجدید کیږي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبه په ورځ د ملي اردو له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 400 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله او وی ویل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو همکاري د هوایي ځواک او یو شمیر نورو برخو کې مهمه ده
د راتلونکو شپږو میاشتو په اوږدو کې به یو شمیر وسایل او تجهیزات نوي او مودرن شي او یو شمیر وسایل د افغانستان د مسلح قوو په اختیار کې ورکول کیږي چې استخباراتي کشفي او د عملیاتو او همدارز د جنگ په میدان کې د پرسونل محربه تضمینوي
ښاغلی ستانکزی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د دوه راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د هوایي ځواک د تمویل په برخه کې عملی ژمنه موجود دي او د وارسا په کانفرنس کې چې ټاکل شوی دروان کال په نیمایي کې جوړ شي هم تصمیم نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیو کې امریکا د افغان هوایي ځواک سره د سلورو ای 29 دوله د جنگي الوتکو مرسته کړې چې د دفاع وزارت د مسولینو په وینا د الوتکې د شپږ دیش دوله وسلو د استعمال وړتیا لري له دې وړاندې هندستان هم له افغانستان سره د سلورو جنگي هلیکوپ هلیکوپټر هم راسته کړی و. د دفاع وزارت سرپرست هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې ژمنو ته په کتو یو شمیر بې پیلوټه الوتکې به افغانستان ته وسپارل شي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک تجهیز په شپږو میاشتو کې غیر عملي ګڼي. د پوځي چارو کارپو باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو یو نامعلومه خبره ده. په شپږ میاشت کې به څه شي وسی؟ هیڅ مقدار رقم موجود نه دی چې اوس وویل چې په شپږ میاشت کې به موږ ته دغه ډول دونه تیاری راکړي، یا کوم سپکی تیاری راکړي، یا تجهیزات. یو خبره چې پر ارقامو نه یې استواره، دقیقه نه وي، دا بیانیو یا د ویناو یو ترس ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ټاکل شوې نړیواله ټولنه له افغان امنیتي ځواکونو سره د 800 زغروالو ارادو مرسته وکړي. د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د تجهیز لپاره هلې ځلې په داسې حال کې زیاتېږي چې له دې وړاندې تل د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د امکاناتو په نشتون باندې انتقاد شوی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت هیله ښکاره کوي چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره به د افغانستان د ملي اردو د ځواک زیات شمیر ستونزې هوارې شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو واوریدل چې په همدې سپو د ماشوم په وو خبرونه پیلوي او د سهار تر وو بجو پرې دوام کوي. د لازادې رادیو خبرونه په سترو شارونو کې د فم په 15 سپو اوریدلای سي. اوس هم یو بل مطلب لرو. د افغانستان د مشران جرګې رئیس وای د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات په تر اخیره نه ترسره کیږي چې نوې انتخابي او انتصابي سناتوران جرګې ته رانسي. د مشران جرګې د پریکړې نن د دې جرګې د یو شمیر نورو سناتورانو توند عکس العملونه راو پرول او د احتجاج په ډول جلسه تحریم کړه. زما همکار ناجیه صفی نن د جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه دا راپور لري.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي د ټاکنې په اړه د جنجالونو وروسته له هغه پورته شول چې د مشرانو جرګې اکثریت غړي او پریکړه وکړه چې د دغه جرګې اداري پلاوي ټاکنې به تر هغه نه کیږي چې نور انتخابي او انتصابي سناتوران جلسې ته حاضر نشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د درې سرویخت حاضرو سناتورانو له موافقه رايي وروسته په دې اړه داسې پریکړه وکړه:
انتخابات نه شه تاکي
انتخابات نه تر کیږي تر هغه چې نوی انتخابي او انتصابي سناتوران زموږ تاسو مجلس ته حاضر نشي.
د مشرانو جرګې د دې پریکړې پر مهال نږدې ول لس سناتورانو مخالفت څرګند کړ او د اعتراض په ډول له جلسې ووتل. د سناتورانو له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د اساسي قانون په مطابق باید د هوت پښ پاړه سمنيټه د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات وشي. دوی ګواخ وکړ تر هغه بخپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د مشرانو جرګې په هیڅ غونډه کې به برخه نه اخلي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. د دې سناتورانو له ډلې حسیب الله کلیمزی وویل چې د سنا مجلس غړي په خپل دې پریکړې سره د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات تر نامعلومې نیټې پورې وځنډول.
خلاف دي اصول، خلاف دي طرز عمل، د عدم نصاب په صورت کې کارتونه پورته کړل او انتخابات یې نامعلومو کالو د پاره وځنډول. دا د موږ یو مشروع حق و او موږ به دغه اعتراض تر هغه وخت پورې دوام ورکو تر څو جلالت المعاب رئیس جمهور عدالت یې د سنا په مجلس کې نه وي تل.
له دې وړاندې ولسمشر د مشرانو جرګې د انتصابي سناتورانو د کار موده هم غځولې وه. د افغانستان د اساسي قانون د واتیاومې مادې په اساس له هر یو کال وروسته د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې باید ترسره شي. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي د ټاکنې د نه ترسره کېدو په اړه اعتراض کوونکو سناتورانو همدارنګه د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
په کندوز ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د جګړو نامې یو لامل بیکاری ده. چې دا محل یو زیات شمیر لوستې ځوانان د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو په هدف له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز ولایت کې د بیکاری لامل یو شمیر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. په دې ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د بیکاری کچه مخ په لوړېدو ده، او لامل یو شمیر ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو په هدف له طالبانو سره یو ځای شوي دي. په کندز کې د سپینزر شرکت رئیس محمد الله وردک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که د سپینزر شرکت ورغول شي نو تر څنګ به زرګونه تنه بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې دېرش فیصده په دغه جنګ باندې تاثیر لري، چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې د مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی ده، د دې دپاره تللی دي چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لري. تا لسانسد اکثریت زه پېژنم چې د غریبانان فارغ شوي او خوشې ګرځي، څه پروا کوي؟ والله چې دغه هر یو ته درې سوه ډالره معاش موږ عادي هغه ته ورکولی شو.
وردګ همداراز وایي چې د دغه شرکت په فعالېدو سره زرګونه ځوانان جذبولی شي. هغه زیاتوي دولت ورسره د سپینزر د فعالېدو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. په همدې حال کې د کندز یو تن اوسیدونکی زال خان اسحاقزی وایي تر هغه چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي نو دا اوسنۍ جګړه به همدا شان ته دوام ولري. هغه وایي ځکه اوس مهال زیات شمېر لوستي ځوانان د بیکارۍ له امله د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د کندز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه سوي دي، خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي، وظیفه نه ورپیدا کېږي. تر کوم ځای چې زه پوهېږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرهاوو ځوانانو کار کوي، هغه څه که باسواده وه څه که بېسواده وه. که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې په زرهاوو ځوانانو ته به دلته کار پیدا شي.
په کندز کې د مدني ټولنې یو تن غړی زرمینه بیا وایي چې اوس مهال په دولتي ادارو کې وظیفه اخیستل ډیر ستونزمن کار دی، نو په همدې خاطر یو شمیر بې واسطې ځوانان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي.
دغه ځوانان چې پوهنتون خلاص کړي دوی ته زمینه د کار نشته، دوی کار نه لري، دوی مجبور دي چې مخالفینو صف ته ورسي. په دې چې په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چې روابط ضوابط ډیر دي، هغه کس چې واسطه لري هغه کولی شي چې جذب شي، او هغه کس چې واسطه نه لري هغه پاتې کیږي. او هغوی ناامیده کیږي، هغوی مجبور دي چې مخالفینو صف ته لاړ شي، او اصله هغه کې د دولت په ضد جنګ کې.
د کندز ولایت اوسیدونکي د سپینزر شرکت د بیرته فعاله کېدو غوښتونکي دي، او په دې اړه په وار وار مرکزی حکومت ته هم وړاندیزونه کړي دي. د معلوماتو له مخې د کندز په سپینزر شرکت کې له جګړو مخکې 15,000 تنه ځوانان په کار بوختو، خو اوس مهال دغه شرکت ویجاړ پروت دی. خو له جوړېدو سره به زرګونه تنه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کندوز د بیکاری له ستونزې څخه ځو فراه ولایت. په فراه ولایت کې د هغو کسانو چې تېره ورځ د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و نن یې د فراه په ښار کې مظاهره وکړه. دوی وایي د کانکور پلاوی چې د کابل څخه ورغلی و د دوی سره بد چلند کړی او دوی یې وهلي ډبولی دي. دا چې دوی نور څه شکایتونه او ادعاوې لري په اړه نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
د دولسم ټولګي فارغان په فراه ولایت کې د کانکور د ازموینې د ترسره کیدو څخه سرټکی او د فراه په شهر کې لاس په اعتراض وهلې دي. د دوی په خبره لوي خو د کانکور پلاوی د دوی سره ډیر بد چلند کړي، او بلبلې خو دوی ته پوره وخت هم نه دی ورکړی تر څو ټول سوالونه حل کړي. دوی دا کوي د کانکور په ازموینه کې وال شوي، او تر څو چې د دوی پر ازموینې له سره غور ونه شي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
جمعه ګل عبید هم فراه ولایت د محصلین شاګردان څخه یو شاګرد فارغ
فراه ولایتی چارواکی بیا ازموینه سمه بولی او وایي چې یوازې د ازموینې په میکانیزم کې بدلون راغلی دی. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې بدلون راغلی، او په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه په همدې ډول ترسره کیږي او فراهیان باید خفه نه وي.
دا کانکور واقعا د تیرو کلونو په تناسب سره میکانیزم ډیر ټینګ و، یعنی دوی داسې روشونه دا ځل راوړي وو چې د نقل او د سوء استفاده گنجایش ډیر ختم کړی وو. بانک د سوال ډیر ښه ترتیب کړی وو. 160 سوال بیا بانک لاندې 160 سوال ډیر په آل جلبرنګ سیستم باندې چې دوی ګډوډ کړی وو سره سړی نه سوای کولای چې آتا یو چوکۍ له بلې چوکۍ سره کڅنګ پڅنګ ناسته می دی لاره نه سوای موندلی چې یو بل سره فیصله کومک وکړي.
د کانکور ازموینه چې تیر ورځ په فرا ولایت کې ترسره شوه کابو 1100 پکې ګډون کړی وو چې ډیره برخه یې دغه ازموینې څخه نه خوښ دي. د یادونه وړ ده چې خبریالانو ته هم د کانکور ازموینې ته د ننوتو اجازه نه ورکړل شوې.
له همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي، خو له خپل رادیوګان ملري کېږي. یو بل خبري مجله په مخ کې ده، زما همکار سحر لیواله وړاندې کوي. مهرباني سرچن.
تشکر از شما قاسم جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها میشنوید که حکومت افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه فردا باید چگونه پیشبرد گفتگوهای صلح مشخص شود. رئیس مشتان جرگه افغانستان فیصله کرده که انتخابات هیئت اداری این جرگه در حال حاضر برگزار نشود. این که چرا در همین برنامه خواهید شنید. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد را که بیش از 10 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت با الفاظ شدید محکوم کرد. یک تن از سوی یک محکمه در ولایت ننگرهار به جرم کشتن 8 عضو یک خانواده به اعدام محکوم شد. و یک نهاد نظارت بر حقوق بشر می گوید که گروه دولت اسلامی صدها تن را پس از آن اختطاف کرد که این گروه مناطق جدید را در شرق سوریه تصرف نمود. تفصیل اخبار. کابل فردا میزبان دور دیگری از نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان است. حکومت افغانستان از این اجلاس چی انتظار دارد؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
توقع حکومت افغانستان هم یک وضاحت کامل درباره گفتگوهای صلح و شروع گفتگوهای صلح باشه که از اینجا دریافت شود. و تعهداتی که از شروع کار تا به امروز از شریکان خود در پروسه داشتیم که به او عمل شود و نتایج لازمی را به دست بیاریم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری دور تازه نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کابل روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان میگوید با آنهایی که خون مردم بیگناه این کشور را میریزند و جنگ را ادامه میدهند گفتگوهای صلح انجام نخواهد شد و نیروهای امنیتی افغان با تمام قوت علیهشان خواهند جنگید. محمد اشرف غنی حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد و به نقل از وی در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است: تروریستانی که توان مقابله با نیروهای افغان را ندارند به حملات تروریستی در اماکن عام دست میزنند. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در یک حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در مهمانخانه عبیدالله شینوری عضو شورای ولایتی ننگرهار 13 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. مسئولیت این حمله را تا حال کس و یا گروه به دوش نگرفته است. یک تن در ولایت ننگرهار به جرم قتل 8 عضو یک خانواده در این ولایت به اعدام محکوم شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که محکمه ابتدایی ولسوالی بهسود امروز در یک محاکمه علنی عمر خان را که به اتهام کشتن 8 عضو یک خانواده بازداشت شده بود به اعدام محکوم کرد. والی لغمان اطمینان می‌دهد که وضعیت لغمان و در مجموع از کشور رو به بهبودی است. عبدالجبار نعیمی در این مورد امروز در آغاز یک سمینار در ولایت لغمان صحبت کرد. آقای نعیمی از تمام اقشار جامعه خواست که در بخش تامین صلح و ثبات در کشور نقش ایفا کنند. توقع من از عالم و از بزرگ ما که حرفایشان بسیار وزن دارد و از خواهران و جوانان این است که در زمینه بهبود وضعیت نقش بازی نمایند. این وضعیت حتما بهتر می شود. این سمینار زیر نام نقش جوانان در تامین صلح و ثبات برای 2 روز رواندازی شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران از رفع تحریم های بین المللی بالای کشورش ستایش کرد. حسن روحانی گفت که توافق اتمی با قدرت های جهان باب جدید را در روابط ایران با جهان گشوده است. روحانی امروز به پارلمان ایران گفت که این معامله یک نقطه تحول برای اقتصاد ایران نیز است.
ما از این فضا و از این شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین برای پیشرفت منطقه، ثبات منطقه، امنیت منطقه استفاده کنیم.
در یک خبر دیگر داریم که پیش از این ایران و اتحادیه اروپا روی این مسئله توافق کردند که تهران وعده هایش را در مورد برنامه هسته‌ای خود عملی کرده و اینک رفع تحریم ها از روی ایران قابل اجرا است. در همین حال شورای اروپایی در یک اعلامیه گفت که تمام تعزیرات اقتصادی و مالی بر ایران در پیوند به برنامه اتمیش را دور کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ویانا پایتخت اتریش گفت که ایران بر تعهداتش وفا کرده است. After more than 2.5 years of intense اداره بین المللی انرژی اتمی پس از بیش از 2.5 سال مذاکرات جدی و چند جانبه تایید کرد که ایران به تعهداتش وفا کرده و در حقیقت بر مبنای توافقی که در ماه جولای گذشته به آن دست یافتیم بخشی از همه برنامه اتمیش را توقف داده است. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را صادر کرده است که تحریم های آمریکا بر غیر آمریکایی ها در راستای انتقال پول به بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت آن کشور را لغو می کند. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که گروه دولت اسلامی حداقل 400 تن به شمول زنان و اطفال را پس از آن اختطاف کرد که این گروه مناطق جدید را در شرق سوریه تصرف نمود. این نهاد امروز گفت که تندروان مسلح این افراد را پس از یک حمله بزرگ از مناطق تحت کنترل دولت در شمال دیر الزور به محل دیگر انتقال دادند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که اعضای خانواده های جنگجویان طرفدار حکومت شامل اختطاف شده هاند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه سحر لیوال با شماست.
با تشکر از ستا فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه فردا باید چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح مشخص شود.
ما باید بفهمیم که به کجا، به کی، چی وقت و در کجا گفتگوهای صلح آغاز میکنیم و گروهایی که هنوز هم نمیخواهند به خروج صلح بپیوندند با اونا باید چه کار شود.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 6 ماه آینده نیروهای هوایی این کشور تقویت خواهند شد.
یک سرمایه گذاری همه جانبه بالای قوای هوایی افغانستان صورت میگیره. در سر ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن بشه.
خواهید چنید که رئیس مشران جرگه افغانستان فیصله کرده که انتخابات هیئت اداری این جرگه برگزار نخواهد شد. اما چرا و تا چه زمانه؟
انتخابات نمیشه تا که نفرهای دیگه انتصابی و انتخابی به مجلس ما شما حاضر نشدند.
و در رویدادهای جهان میشنوید که ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که ایران به وعده هایش در مورد برنامه اتمی این کشور متحد بوده است. سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان انتظار دارد تا در نشست چهار جانبه در مورد صلح وضعیت کامل در خصوص گفتگوهای صلح به دست آید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست فردا این مسئله باید واضح شود که حکومت افغانستان با کی در کجا و چه زمان گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان گفته است که آمادگی های لازم را برای برگزاری نشست که قرار است فردا برگزار شود اتخاذ کرده است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه درباره صلح که قرار است فردا به میزبانی افغانستان در کابل برگزار گردد روی چگونگی آغاز مذاکرات صلح گفتگو می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست باید مشخص گردد که حکومت افغانستان با کی در کجا و چه زمانی گفتگو نموده و گروه هایی که حاضر به صلح نیستند از چه شیوهی بر علی آنان کار گرفته شود. آقای فیصل میگوید حکومت افغانستان توقع دارد که در نشست چهارجانبه روز دوشنبه وضاحت کامل در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان مسئله ارائه گردد.
توقع حکومت افغانستان هم یک وضاحت کامل درباره گفتگوهای صلح و شروع گفتگوهای صلح باشه که از اینجا دریافت شود. ما باید بفهمیم که به کجا، با کی، چی وقت و در کجا گفتگوهای صلح آغاز میکنیم و گروه هایی که هنوز هم نمیخواهند به پروسه صلح بپیوندند با اونا باید چی کار شود و از کدام راه شود و تعهداتی که از شروع کار تا به امروز از شریکان خود در پروسه داشتیم که به او عمل شود و نتایج لازمی را به دست بیاریم.
این توقع در حال مطرح میگردد که قرار است فردا دوشنبه دومین دور نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد صلح در کابل برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری این نشست اتخاذ گردیده است. حکومت افغانستان گفته است در نشست فردا حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، اعزاز احمد چاهودری امتای پاکستانیش، دنگ شی جون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شرکت خواهند کرد. پیش از این شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست شرکت کنندگان روی نقشه ای را برای رسیدن به صلح بحث می کنند. اولین نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان تاکید کردند. موضوع برگزاری دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح در اجلاس عمومی روز یکشنبه مشران جرگه نیز مطرح گردیده و سناتوران روی توجه به تمامیت ارضی، حفظ دستاوردهای 14 سال گذشته و حقوق زنان تاکید کردند. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه پس از شنیدن نظریات اعضای این جرگه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست ها به نفع صلح در افغانستان باشد.
سلام به قبل که چهار جانبه مجلس تا مونږ ته خوشبینو
فردا در کابل نشست چهار جانبه برگزار میگردد. ما به برگزاری آن خوشبین هستیم. خدا کند که این نشست که به نام صلح است به واقعیت صلح را در افغانستان تضمین کند. تا شاهد خبرهای ناخوشی که تا حال شنیدیم و یا پس از این شاهد آن نباشیم.
بدو خبر نور شاهد نشو.
در این حال داوود مایر کارشناس افغان تاکید میکند که حکومت افغانستان برای تضمین صلح دائمی در کشور قبل از گفتگو با طالبان مسلح موافقه آمریکا و پاکستان را به دست بیاورد. خوشبینی ها و امیدواری ها در خصوص نشست چهار جانبه صلح در حال ابراز می گردد که پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است افغان ها باید تا دو ماه آینده شاهد تغییر اساسی در خصوص صلح باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید انتخابات هیئت اداری این جرگه تا زمان برگزار نخواهد شد که سناتوران انتخابی و انتصابی جدید به این جرگه حاضر نشوند. شماره از سناتوران نسبت به این اظهارات رئیس مشران جرگه در نشست عمومی امروز عکس العمل نشان دادند و بر رسم اعتراض جلسه را ترک کردند. سناتوران معترض تاکید داشتند که انتخابات هیئت اداری مشران جرگه باید مطابق قانون اساسی افغانستان به تاریخ 18 ماه اوت سال روان برگزار شود. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
جنجال ها و اعتراضات در مورد انتخابات هیئت اداری مشران جرگه افغانستان پس از آن بالا گرفت که اکثریت اعضای این جرگه گفتند تا زمانی که سناتوران انتخابی و انتصابی جدید به جلسه حاضر نشوند انتخابات هیئت اداری برگزار نگردد. فضل هادی مسلم یار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از گرفتن رأی تایید 43 تن از سناتوران حاضر در این نشست چنین فیصله کرد.
سناتور صاحب عزیز، کسایی که با دوام کار کمیسیون موافق است کارت سبز، کسایی که مخالف است کارت سرخ. 6 3 2 چل 41 42 43 ما انتخابات نمیشه تا که نفرای دیگه انتصابی و انتخابی با مجلس ما شما حاضر نشدند.
با این تصمیم اعضای مشران و جرگه نزدیک به 17 تن از سناتوران مخالفت نشان دادند و بر رسم اعتراض مجلس را ترک کردند. این سناتوران گفتند که انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه باید مطابق قانون اساسی کشور به تاریخ 18 اوت سال روان برگزار گردد. آنان تاکید داشتند که به اعتراضاتشان تا زمان ادامه خواهند داد و در جلسات این جرگه اشتراک نخواهند کرد که خواسته های قانونیشان پذیرفته نشود. حسیب الله کلیمزه یک تن از این سناتوران میگوید که اعضای مجلس سنا به گونه خودسر زمان برگزاری انتخابات هیئت اداری این جرگه را برای مدت نامعلوم به تأخیر انداختند.
خلاف دی اصول و خلاف طرز العمل
برخلاف اصول و طرز العمل و در صورت عدم تکمیل نصاب کارت هایشان را بلند کردند و انتخابات را برای 1، 2 یا 3 سال دیگر به تعویق انداختند. این یک حق مشروع ما بود و ما به اعتراض خود تا زمانی ادامه خواهیم داد که جلالت نواب رئیس جمهور و سایر مقامات حکومت از عدالت ما اطلاع دریافت نکنند و عدالت را در مجلس سنا تامین نکنند.
او عدالت دی سنا په مجلس کې نویتند.
انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان مطابق ماده 87 قانون اساسی باید هر سال برگزار گردد. سناتوران معترض همچنان از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میخواهند تا این موضوع را به گونه جدی بررسی نمایند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو صدی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 6 ماه آینده بخش اعظم وسایل و تجهیزات در بخش هوایی تجدید میگردد. مسعود استانکزی سرپرست وزارت دفاع امروز در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل عملی شدن این برنامه را برای تقویت قوتهای هوایی کشور مؤثر خواند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در همین مورد.
با سلسله تلاش‌ها برای بهتر تجهیز شدن نیروهای اردوی ملی، مقامات وزارت دفاع میگویند تا 6 ماه آینده بیشتر وسایل و تجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید می‌گردد. مسعود استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز یک شنبه در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل، کمک جامعه جهانی بخصوص آمریکا را برای تقویت قوت‌های هوایی و بخش‌های دیگر در کشور مهم و مؤثر خواند.
یک سرمایه گذاری همه جانبه بالای قوای هوایی افغانستان صورت میگیره. در ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن بشه و جدید میشن، برازو داده میشن و یک سلسله وسایل جدید در اختیار قوای مسلح افغانستان گذاشته میشه که توانمندی استخباراتی، کشفی، توانمندی عملیاتی و همچنان حفظ پرسنل در میدان معارکه بیشتر تامین میکنه.
سرپرست وزارت دفاع میگوید از سوی جامعه بین المللی برای 2 سال در بخش تمویل قوای مسلح افغانستان تعهد عملی وجود داشته و در کنفرانس وارسا که قرار است در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود نیز در این مورد تصمیم اتخاذ می شود. این در حال است که به تازگی امریکا 4 بال طیاره جنگی نو A-29 را به بخش هوایی افغانستان کمک نمود که به گفته مسئولان وزارت دفاع این طیارات توانایی استعمال 36 نوسلاح مختلف را دارند. پیش از این هندوستان 4 بال هلیکوپتر جنگی را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. سرپرست وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با توجه به تعهدات جامعه جهانی شماری از طیاره های بی پیلوت نیز در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان تجهیز قوای مسلح افغانستان به خصوص بخش قوای هوایی را در 6 ماه غیر عملی میدانند. باری آرز یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر شوه خو یقین مفید است اما هیچ فکر شده نمیتانه. 6 ماه بسیار مواید کم است، نه ارقام توضیح شده نه نویت توضیح شده که چی در 6 ماه میشه. ایتور یک گفی عمومیت که او هم ایتو خاص مستند نباشه، بر ارقام استوار نباشن، ایتور یک شکل بیانیوی است. اما فکر نمیشه که در 6 ماه بسیار کم مدت است که در تجهیزات افغانستان کدام تغییر عمده را نما شود.
این در حال است که به اساس گزارش ها قرار است جامعه جهانی با تعداد 800 عدد وسایل زرهی را نیز در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند. تلاش ها برای تجهیز قوت های هوایی و زمینی بخش قوای مسلح در حال ادامه دارد که پیش از این همواره از نبود امکانات برای نیروهای امنیتی افغان انتقاد شده است. اما وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری می کند که با ادامه کمک های جامعه جهانی در بخش تقویت نیروهای اردوی ملی بخش اعظمی از مشکلات مرفوع خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان از شامل شدن گروه دولت اسلامی یا داعش در فهرست سیای ایالات متحده امریکا استقبال می کند. سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو زودی تاکید کرد که امریکا با این تصمیمش یک گام مثبت و بجا را در راستای مبارزه با تروریسم برداشته است. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی می گویند این تصمیم می تواند منابع مالی داعش را محدود سازد و همچنان روحیه این گروه را تضعیف ببخشد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد. اقدام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مبنی بر این که نام‌های شماری از اعضای گروه داعش برای خراسان را در فهرست سیاه شامل ساخته، با استقبال گرم وزارت خارجه افغانستان روبرو شده است. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این کار آمریکا برای مبارزه با تروریسم اثرگذار بوده می‌تواند.
شامل شدن گروه‌های تروریستی در لیست سیاه یک اقدام نیک و بجا و مبارزه مؤثر در برابر گروه‌های تروریستی کمک می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا پنج شنبه هفته گذشته اعلام کرد گروهی که خود را نماینده داعش برای خراسان می‌نامد، از سوی قصر سفید شامل فهرست سیاه شده است. بر بنیاد قانون ایالات متحده آمریکا، گروهی که شامل فهرست سیاه این کشور گردد، هر فرد مشکوک به اتهام داشتن عضویت آن گروه زیر تعقیب این کشور قرار خواهد گرفت. افراد داعش در افغانستان که گفته می‌شود اکثر آنان پیش از این اعضای طالبان در افغانستان و پاکستان بودند، و سوی فردی به نام حافظ سعید رهبری میشوند. سال گذشته میلادی با آغاز فعالیت در افغانستان با ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش بیعت کردند. قماندانی امنیه ننگرهار میگوید این گروه که بیشتر در ولسوالی‌های شینوار، اچین و نازیان این ولایت فعالیت دارند، به اعمال وحشتناک تروریستی میپردازند. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی از شامل شدن شماری از اعضای این گروه در فهرست سیاه آمریکا استقبال میکنند و میگویند این اقدام میتواند روحیه داعش را ضعیف سازد. نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این نظر است که شامل شدن شماری از اعضای این گروه در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا بر محدودسازی بودجه مالی این گروه اثرگذار بوده میتواند.
من فکر میکنم که از لحاظ جدی هستکی که تمام منابع مالی و اقتصادی گروپ ها تهدید میشه که بر روند صلح و همچنان روندی که به نفع دولت افغانستان باشه مؤثر خواهد بود. باز طرف دیگر لاج مورال برای آزاد تاثیر منفی نداشته باشه چون این اقدامات.
متیولا خروتی، یکی دیگر از کارشناسان، نیز در صحبت با رادیو زادی میگوید ایالات متحده آمریکا باید در کنار شامل ساختن برخی اعضای خراسان گروه داعش در فهرست سیاه، برای نابودی این گروه در افغانستان اقدام نظامی کند. چند پیش رئیس جمهور غنی در سفری به ولایت ننگرهار گفت که فعالیت داعش در افغانستان برای وی پذیرفتنی نیست و تاکید کرد که عملیات گسترده برای نابودی این گروه انجام می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام بشنوید. جشنواره فیلم‌های سینمایی ایران در شهر پراگ ادامه دارد. در حاشیه این فستیوال دو فیلم افغانی نیز نمایش داده شد. صدیق برمک، سینماگر مشهور افغانستان و برنده جایزه گلدن گلوب، به حیث داور در این فستیوال اشتراک دارد. آرش همایون در صحبت با آقای برمک، نخست از وی در مورد فیلم‌های افغانستان که در این جشنواره نمایش داده شد پرسیده است.
اتفاقا امسال دو فیلم شرکت داشت از افغانستان که البته نمیتونه در کلیت موضوعات بسیار زیادی را پوشش بده، ولی حداقل دو فیلم دو بود خاصی از زندگی ما را به شکل بسیار خوب و بسیار خوش ساخت و خوش فرم ارائه داده. فیلم چند متر مکعب عشق از جمشید محمودی و نوید محمودی که محصول مشترک ایران و افغانستان است، و فیلم سنگ صبور از نویسنده بسیار خوب ما و فیلمساز بسیار خوب معتیق رحیمی که محصول مشترک فرانسه و افغانستان است. فیلم اول ترکیبی از مشکلات مهاجرین ما در ایران است، در حالی که بدنی اصلی داستان هم یک داستان بسیار عاشقانه زیباست که بر مبنای یک حادثه و یا رویداد واقعی که در کابل در سالهای 1368 یا 67 اتفاق افتاده بود بنا نهاده شده، و فیلم دوم هم داستان تراژدی یک زن و شوهری است که در بطن مسائل و رویدادهای تلخ و ناگوار جنگهای داخلی در کابل اتفاق میفته. زنی که مجبور است شوهر کاملا فلج و بی حرکت و بی حس خودش زنده نگه داره و برای زنده بودن از او حتی قربانی بده.
آقای برمک، شما به حیث سینماگر مشهور افغانستان، جایگاه سینمای افغانستان در سینمای منطقه چه قسم میبینین؟
جایگاه سینمای ما در منطقه میخوایم بگویم که بدون شک چرخی مستدام و مداوم فیلمسازی به عنوان هنر و یک صنعت در بسیاری از کشورها آل شده هویتشان. تن شما میبینین حدود 1000 و چند صد فیلم تنها در بالیوود ساخته میشه شده معرف هند. یک چرخی تولیدی مستدام در ایران فیلم میسازه و شده هویت ایران در بیرون، شده سفیر ایران در بیرون.
آیا سینمای افغانستان تانسته که هویت افغانی رو به جهان معرفی بکنه؟
متاسفانه گفتم همون قسمی که داشتن هویت یک کشور و ربط و وابستگی از او به سینمایش و یا سینمایش به او به تولید و چرخه مستدام تولید بسیار وابسته است و ضرور است و بدون از او متاسفانه گاگای یگان جرقه از این طرف یک روشنایی میته ولی زود خاموش میشه.
صدیق برمک سینماگر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم میشنوید که وزارت کار امور اجتماعی افغانستان هیئتی را برای شناسایی شرکت های گماشته است که به بهانه فراهمسازی زمینه کار در کشورهای اروپایی از مردم پول میگیرند. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات دارد.
دامنه فقر و بیکاری نه تنها زمینه ساز فرار هزاران تن از کشور شده است، بلکه بازار شرکت هایی را نیز گرم ساخته که از مردم به بهانه فراهمسازی زمینه کار در کشورهای اروپایی پول گزاف به دست می آورند. نسرین وریاخیل وزیر کار امور اجتماعی افغانستان می گوید در قانون کار گرفتن پول از کارگران برای فرستادن آنان به بیرون از کشور وجود ندارد. خانم وریاخیل می گوید وزارت کار و امور اجتماعی از نهادهای امنیتی خواسته است تا در شناسایی و بازداشت افراد و شرکت هایی که از مردم به نام کاریابی پول اخذ می کنند اقدام کنند.
دو شرکت را که نامش را به یاد من است بسته کرده ما به مراجع امنیتی وزارت داخله امنیت دولتی هم مکاتیب فرستادیم که اینا غیر قانونی عمل میکنن و در ضمنش در ولایات هم معزمین صاحب کار خواهش کردم که به تمام ولی صاحبای ولایات یک مکتوب بفرستن و برشان بگوین که تا که بروسه رسمن از طرف وزارت کار امور اجتماعی اعلان نشده باشه غیر رسمی است و قانونی نیست و شما جلو وزیره بگیرید.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید شرکت هایی که به بهانه کار افغان ها را در برابر پول به کشورهای دیگر میفرستند در حال حاضر در کابل و ولایات افغانستان فعالیت دارند. نسرین وریاخیل میگوید کنون دو شرکت که از مردم به نام کاریابی پولهای گزاف به دست آوردند بسته شده است و با مسئولان آن برخورد جدی شده، اما از این شرکت ها نام نمی برد. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که برای جلوگیری از فرار جوانان به بیرون از کشور و فراهمسازی زمینه های شغلی در کشور قراردادهایی را با کشورهای خارجی به امضا می رساند. اکنون نسرین وریاخیل وزیر کار امور اجتماعی می گوید این قراردادها به زودی با کشورهای عربی و برخی کشورهای همسایه امضا می شود، اما اتحادیه کارگر ایران افغانستان از وعده های زمانگیر این وزارت انتقاد می کند و آن را تکراری و غیر عملی می خواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که ایران به وعده‌هایش در مورد برنامه اتمی این کشور متحد بوده است. این توافق باعث سرعت بخشیدن رفع تحریم‌های وضع شده بین المللی بر ایران خواهد شد. هارش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می گویند ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که بر اساس توافقنامه‌ای که در ماه جولای سال گذشته میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان حاصل شد، ایران تعهداتش را در زمینه برنامه اتمی این کشور عملی کرده است. وزیر خارجه ایران و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مشترک خبری در ویانا به خبرنگاران گفتند این دستاورد نشان می‌دهد که با اراده سیاسی، پشتکار و دیپلماسی دو جانبه می‌توان برای مسائل دشوار سیاسی یک راه حل پیدا کرد و آن را به طور مؤثر عملی ساخت. این توافق باعث آن خواهد شد که رفع تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر ایران سرعت یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به فضای تازه ایجاد شده در روابط این کشور با جهان گفته است
ما از این فضا و از این شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین برای پیشرفت منطقه، ثبات منطقه، امنیت منطقه استفاده کنیم و این امکان پذیر نیست مگر اون که همه با هم باشیم.
در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا امر فوق‌العاده ای را صادر کرده است که تحریم‌ها بالای غیر امریکایی ها را در زمینه انتقال پول به بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت آن کشور فسخ می کند. یک مقام قصر سفید گفته است ایران به 50 میلیارد دلار دسترسی حاصل خواهد کرد که توسط ایالات متحده ای امریکا منجمد ساخته شده است. وزارت خزائن امریکا نیز اعلان کرد که ایالات متحده همچنان 400 تبعی ایران را از لست تحریم ها خارج ساخته است. تحریم ها حدود 200 تبع و نهادهای ایران را هنوز هم شامل می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از طریق شبکه اجتماعی تویتر این مسئله را یک پیروزی خوانده و آن را تبریک گفته است. حسن روحانی می گوید
راه توسعه و پیشرفت، تعامل با جهان، هماهنگی در حرکت ها برای ما به وجود خواهد آورد.
اما تحریم های سازمان ملل متحد در مورد اسلحه و داد و ستاد در عرصه راکت های بالیستیک با ایران به جای آن باقی است. جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا با توافقنامه‌ای که در ماه جولای سال گذشته میلادی در مورد برنامه اتمی با ایران حاصل شد مخالفت کردند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل والا از همراهی همه‌تان تشکر می‌کنم. شبتان بخیر.